درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او دا خبرونه د بهروز دلری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر دا خبره د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ترکیې د دولتي انادولو خبري آژانس ریپورت وایي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربتوب وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې چې د ترکیه تر څارنې لاندې ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي او ویل چې انقره به په دې پروسه کې برخې اخیستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبان او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی پلاوی په دې هیله په خبرو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستاني لوري د خپل داخلي امنیت ډاډمنتیا لپاره ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجل کړل. لبل خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل چې دا اوس موبایل چې د اوس لپاره بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند په خپل ځای پاتې وي تر هغه چې د هغه په وینا له افغانستان څخه برید نه وي شوی. هغه ادعا وکړه چې د استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته وبخښي. هغه ادعا وکړه چې استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته رسیدلی و، خو چمتو نه و چې لیکلې تړون لاسلیک کړي. د افغانستان په شمال کې د زلزلې ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې د مرستې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستي زلزلې قربانیانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوې دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوې دي چې کمپلې او توشکې پکې شامل دي. د تیرو اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالی زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغې زلزلې له امله شپږ کسان مړه او 1,144 نور ټپیان شوي دي. سازمان دا ریپورټ هم ورکړی دی چې 410 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د ریپورت له مخې زلزله چې د نومبر په 3 د سهار په 1 بجه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هیڅ شوه، د ریختر په مقیاس 6.3 درجه قوت درلوده او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 23 کیلومتره ژور و. او د سوریې ولسمشر احمد الشره د یو تاریخي سفر په ترڅ کې متحدو ایالاتو ته رسیدلی دی. د سوریې دولتي خبري آژانس ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشره شنبه په ورځ امریکا ته رسیدلی دی. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شره چې د هغه ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د بشر اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه ورو. سیاسي چارونکي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د خبرو له ناکامېدو وروسته د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي نتایجو په اړه خبرداري ورکوي.
اقدام نظامی برای پاکستان هم کاری آسان نیستند.
نظامی اقدام پاکستان تا آسان کار ندهی او دیر ستونزی ور تخلق کوی. پاکستان ده خلق تر فشار لنده دهی او پا افغانستان که دننه ببریدونو لپایلو او ننگونو سر مخامل کی.
د کډوالو عالی کمشنری وایي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې ده.
دی وایي پولیسو زه له خپلې کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته چې کمپ ته انتقال کړم هلته شپږ ورځې توقف وم. هلته د کډوالو وضعیت ډېر ناوړه و. دوی به هره ورځ کډوال پاتې.
د ملګرو ملتونو تازه رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو تولید کې 40% کې کموالی راغلی. نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاویو ترمنځ د دریم پړاو خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي پایلو په اړه خبرداري ورکوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې هر ډول پوځي اقدام به د پاکستان لپاره آسان نه وي او له جدي ننګونو سره به مخ شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د احتمالي دوام د پوځي اقدام د ننګونو او لامل یې د اقتصادي پایلو په اړه خبرې کوي. ځینې وایي چې احتمالا د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بریدونه وخت په وخت دوام وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي د شنبه په ورځ د نومبر په 8مه ازادي راډیو ته وویل
وخت به وخت امکان داره که حملات پاکستان به افغانستان ادامه بیفته.
وخت به وخت دې امکان شته چې پر افغانستان د پاکستان حمله دوام وکړي چې دا د افغانستان د حریم نقص دی او نړیوال اړخ هم د غندنې وړ کار دی. خو رښتیا دا ده چې پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیمو کې پراختیایي پروژې پلي کړي چې د پاکستان خلک له حکومت څخه رضایت وښیي او په دې ډول د خلکو ترمنځ د ټي ټي پي په شان ډلو ته اصلا ځای نه پاتې کیږي.
خو یو شمیر نور سیاسي شړونکي وایي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پوځي عملیاتو ترسره کول به د پاکستان لپاره اسانه نه وي او د هغه هیواد لپاره ډیره ستونزې او پیچلتیاوي رامنځته کولای شي. سیاسي شړونکي سمی یوسف صاحب وایي
اقدام نظامی برای پاکستان هم کاری آسان نیستند.
نظامی اقدام پاکستان تا آسان کار ندهی او دیر ستونزی ور تخلق کوی. پاکستان ده خلکو تر فشار لنده دهی او پا افغانستان که دننه ده بریدونو لپایلو او ننگونو سر مخامخ کیگی. مهم داده چی تی تی پی با پوسنه یو حساس و شرایطو که بستر و حملو لاس پوری کری کنا. خو په هر حال وروستي اقدامات په ځانګړي توګه پاکستان ته اسانه نه بلکې له ننګونو ډک دي.
د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو اترو ناکامي د پاکستان د غیر مسؤلانه چلند او د همکارۍ د نشټوالي له امله بللې ده. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ د اکتوبر په 8مه په یو آنلاین مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دوی او د منځګړو د هڅو سربیره پاکستان لا هم د خپل داخلي امنیت د ډاډمنولو مسؤلیت منلو ته لیوالتیا نه ده ښودلې او هڅه یې کړې چې دا مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر اوږو واچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ویلي چې په استانبول کې له طالبانو سره د پاکستان خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې او دوام لپاره یې هیڅ پلان نشته. د استانبول خبرې اترې د نومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا بار بار رد کړي او وایي چې ټي ټي پي د پاکستان داخلي مسله ده او له دوی سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جی نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربان به تر هغه وخته په خپل ځای پاتې وي تر څو چې په خبره یې له افغانستانه برید نه وي سوای. هغه مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې اترې ناکامه سي نو پاکستان به د افغانستان پر وړاندې جګړه پیل کړي. د استانبول د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري کوي او د تل په څیر به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د هغه هیواد پر ضد وکارول سي. خو ټینګار یې وکړ چې دوی به د هر ډول تیری پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې اوربان او په استنبول کې د خبرو اترو پر دوهم پړاو موافقه وسوه. د روانې شخړې له امله د ډیوران کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوي دي. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د لارو بندېدو او امنیتي کړکېچونو د افغانستان په سوداګرۍ او وارداتو فشار راوستی دی. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید بدیلې لارې ومومي.
طالبان باید د وچو تازه میوو د لیګ لپاره د نورو ګاونډیو هیوادونو له لارې لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو لارو نه استفاده وکړي او هوایي دهلیز باید تقویت شي. د هوا له لارې نه باید د نړۍ مارکیټونو ته زموږ محصولات ورسیږي. یخچالي زیرمی باید تقویه شي. بورني بازار پیاوړتیا او همداراز د خصوصي سکتور ملاتړ کولای شي د هیواد اقتصاد ته کومک ورکړي.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمېر خلک وایي چې د ډیوران کرښې په دواړو غاړو کې هر ډول ناامني به خلکو ته زیان ورسوي او هیڅوک بله جګړې ګټه ونه کړي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د ستونزو یوازینی حل د خبرو اترو دوام دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقیف او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې ده. دو دوړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د اکتوبر له 28 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقف شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په ورستیو کې د بی اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې او د حاجی کمپ په نوم هغه ځای چې د دغه افغانان پکې ساتل کیږي هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو افغان چې لتیر نګدی یو نیم کال رئیس متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څوره مخکې ونیو او پاجی کیم کې تر شپږ ورځنی توقف وروسته بیرته خوشی کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، نن د نومبر په 8 ازادي راډیو ته وویل چې پاجی کیم کې د توقف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وای پولیسو زل خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته پاجی کیم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقف هم هلته کډوال وضعیت ډیر ناوړو. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عجلی ویزی ترلاسه کړم او د ډیپورت لګوا خوښ غوړل شم.
که خدای تاجکان بیرون کړیم ته ډیپورت نشي.
دی وای هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو لامل په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو نچ سیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف کولو او له دې هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه. د غوډوالو سازمانونو پرون د نومبر په 10 په یو ګډ راپور کې ویلي د روان کال د اکتوبر له 28 د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولي ځتوګه 10,478 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی له لارې افغانستان ته ستانه شوي. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د 13 اونۍ په پرتله 1,000 لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2,000 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقیف کړي او دا شمېر د 13 اونۍ په پرتله 1,000 زیاتوالی ښيي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېری د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شوي له ډلې 23% نور د پیوار کارت لرونکي دي چې ډېری په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. په راپور کې راغلي چې د سپین بولدک چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو د راستنېدو نیولو او توقیف په کچه مستقیم اغیز کړی. د راپور د معلوماتو له مخې د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 13,000 څخه ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې راپور کې راغلي چې د غراز د روان 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شویو کسانو شمیر 1,229 کسانو ته ورسید. د دې ترڅنګ په راپور کې دا هم راغلي چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خپرې کړې چې د غلطۍ د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړی. په راپور کې راغلي چې د جنوري په لومړیو کې امر وشو چې افغانان دې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اپریل کې د ای سی سي کارت لرونکو او په جولای کې د پی آر کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د نیولو او شړلو د دې پروسې داسې مهال زور اخیستی چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بي ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د ښځو د حقوقو فعالان او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتو په هدف خپل وطن پرې ایښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په وروستیو کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ننګرهار کې د دینګي ناروغي موارد ډېر شوي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډېری اوسیدونکي په دې ناروغي اخته شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. ویل دا مهال یوازې نږدې 90 تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي. دینګه یا ژوره تبه یو ډول وایروسي ناروغي ده چې د وایروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
ګانګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خایم، شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي طبي اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکي بسمینه وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
دینګو میسج چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، تبي نیولو ما د ځان درد نیولو، سر درد نیولو، غنسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمې ولسوالي اوسیدونکي لطیفه هم وايي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوې دي.
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبلاریو د ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبا یا ژورتبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګې تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګ ناروغي خو بيخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نه ولې ډیر ولې سولې نه ولې دي. مونږ د انتاني شفخانه کې بيخي ځای نشته، اته اتیا پرې کسانو اوسم بستر دي، بيخي زیاته شوې ده.
نو موږ ډیر زیاته وی دا داسې محل ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي دینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل،
خو د دې خاص تدابیر نشته دي. مریض په بدن مایات پورې کی جوس تازه میوه په کافی اندازه استعمال کی او په درملو کې وځي پرستامول دي.
نو موړه سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیا لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 3 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 300 2 3 1 1.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمغلی راغلی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې ده چې په دې هواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو د جوړولو کچه لوړه شوې ده. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر ساده دی، د پولیسو لپاره موندل ګران دي او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مهال نه زیانمنېږي. راپور همدارا زیاتونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کارکله لبندیز ورسته د کرنیزو ځمکو کچه راکمه شوې ده. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کارکله د بندیز عواقبو ته کتنه شوې ده.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلې دي. عبدالله چې د اصلي نوم نه دی، وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به یې څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شایان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
لباتریس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلې دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي، نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې ورسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو ان او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ رادیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختی او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است تر کول امی ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز چې دای په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخي او خیز مکی لري. حتی داسې سیمې هم لري چې زمکی لتیرو سلو کلونو راهیسې نه دی کرل شوی، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې زمکی لري. زمکی تیګې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیس په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالی سخت ځپلې ده. خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څالته وبورونه رسیږي شپږ لا اوه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی چې دا خپله باعث دی سوی چې ځمکې شاړې سي. هغه ځای کې چې کوکنار کرل کېږي دا دو فصله ځمکې دي. یو فصل به مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېلغه نه شاړ و، یعنی دوی به چې نه کرل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالي ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث دی سوی چې ځمکې شاړې سي. زما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې څلوېښت سلنه کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سږکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه و. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې څلور او په للمی ځمکو کې څلورویشت سلنه کم شوی دی چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیله سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نه نیولې تر هرات پورې اکثرا دا سیمې دي. بعضي خلکو دا نوې سیستم چې هغه قطرهي سیستم ده دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کم اوبو مونږ کولای شو چې ډېر ځمکې آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کېږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور له مخې په 2023 کال کې له دې درکه د کروندګرو عواید 260 میلیون ډالر وو. په داسې حال کې چې سکل د دوی عواید یو سلوت سلور درش میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئی توکو کارکلې بند شوی ده، سره دی چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو لبیا وکمنې دورسته نه یوازې دا بلکې نور مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راول وې دي. بدخشانه کاروانګر عبدالله چې په مستعار نامه له ازادي رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دی کړی، نو ځکه د پخپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلې دي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.